وخت سهار لس بجې تاسو مشال رادیو ته غوږی زموږ غږ لا پراګ اورئ. زه نجیب عامر یم او په دا دویمه خبرونه کې هم تاسو قربایم. تاسو په دې خبرونه کې خبرونه اورئ له خبرونو پاس رپورټونه دی او په دویمه نیمه کې د هارون باچا هنري غړی پروګرام اورئ شئ په درګه موکړئ. د خبر نو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشرانن په لاهور کې غونډه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له دندې لرې شو. ایران وایي د امریکا ولسمشر جنگ ته پلمې لټوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ ائتلاف مشران نن د لاهور په رایوند کې غونډه لري. له دې مهمې غونډې وړاندې تیر شپه په لاهور کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. دواړو وروسته د خبریالانو په وړاندې په شریکه خبري غونډه کې خبرې وکړې. په دې موقع دوراني وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د راغلي ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضرور دي. نوموړي وویل له مولانا وړاندې د شهباز شریف سره هم ملاقات کړی. خو مولانا فضل الرحمن رسنوی ته وویل که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکراتو ته غاړه کې خوده شي. خو وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزیشن مشران د قومي احتساب ادارې یا نیب د کیسونو نه د بچ کېدو لپاره مظاهرې کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږۍ ځانګړی استازی وایي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو په مندر برید د خواشینۍ او د افسوس وړ کار دی. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې د نوموړي له خولې لیکلي چې په کرک کې د مندر د سوځولو په تورې یو دېرش ورانکار نیولي چې پکې د هغوی سرغنه هم شامل دی. نوموړي ویلي د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی. د کرک په ټیری کلي کې د دسمبر په دیرشمه د مندر د سوځولو پیښه مخې ته راغلې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پرون ویل له دندې لرې کړل شوی دی. احمد جواد عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي بې له دې چې په خپله استعفا وکړي د ارګ لخوا مکتوب وررسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده. هغه وایي ولسمشر ترینه غوښتنه وکړه چې له دندې استعفا ورکړي، خو ورته یې په ځواب کې ویل چې د هغه د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نشته. نوموړی وایي ولسمشر ترې دوباره د ټلیفون له لارې وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د نوموړي په وینا هغه استعفا نه ده ورکړې، خو پرون یې د چارو ادارې لخوا مکتوب ترلاسه کړی چې پکې راغلي د عامې روغتیا د وزیر استعفا منل شوې ده. تر اوسه ارګ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخیستنې په تور څلور کارکوونکي نیول شوي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې ګواکې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ته پلمې لټوي. هغه پرون په عراق کې په ډرون حمله کې د وژل شوي لوړ رتبه ایراني پوځي قمندان قاسم سلیمانی د 300 ورځې وړاندې دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 نویو رئیس امریکایي چارواکو وړاندوینه کوله چې ایران یا د هغوی ائتلافي عراقي ملیشا د قاسم سلیمانی د تلین پر مهال د غچ اخیستنې بریدونه ترسره کولی شي. ټرمپ د دسمبر په درویشتمه تهران ته خبرداری ورکړو چې په عراق کې امریکایي پوځي او سفارتي عمله په نخښه کېده شي. د لاغې وروسته و چې د بغداد په خوندي ګڼل کېدونکو سیمه یا شنه ساحه کې د ایراني ملاتړ لرونکو ملیشه ځواکونو لخوا د امریکا پر سفارت د راکټو بریدونه وشول. جواد ظریف پر ټویټر لیکلي له عراقه استخباراتي راپورونه وایي چې د جنگ لپاره پلمې لټول کېږي. هغه وایي ایران د جنگ طرفدار نه دی، خو د خپلو خلکو امنیت او مهمو ګټو دفاع به په مستقیم او آزاد ډول کوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږدیز کال هرکلی د کورونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه ونه کړه شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال 2021 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال تر شا پرېښي او په نوي کال کې به د کورونا واکسین ترلاسه کړي. له آسټرالیا نیولې تر آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا کې د حکومتونو لخوا خلکو ته سپارښتنې شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د خوشحالۍ په کورونو کې ولمانځي. په نیوزیلینډ کې د کورونا وایرس یو فعال کیس هم نشته، نو هلته خلکو د نوي کال کله د نورو کلنو په شان په دودي زبانه وکړ. خو په گاوند استرالیا کې بیا اور لوبه وشوي، خو د خلکو لوی غنی ګوډی نه تر سرګو کېدی. د مسکو په سره سلور لاري کې د یونان په ارکوپولس کې د اور لوبه ننداري په اسمان کې لیدل کېدی، خو لاري کوسي د خلکو ته شوي. په دوبی کې د برج الخلیفہ په وړاندې د نوي کال مراسم پر ځای شول او خلکو ټونلیز واټن نه ساتلو. له پاریس تر برلین د اروپا اکثرو هیوادونو کې د ټولبان حالت. په امریکا کې هم د کورونا په خاطر د نوي کال خوشحالي په محدود پیمانه منزل شوی. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او په دې غړې کې تاسو لپاره ریپورټونه لرو او د ریپورټونو وروسته په دوه منی مای کې تاسو لپاره اونیز پروګرام هارون بچا هنری غړی وړاندې کوو. نو د ریپورټونو طرف ته مخه کوو. نن په ریوند کې د پاکستان جمهوری غورځنګ سیاسي ائتلاف کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمې خبرې متوقع دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ پرون په لاهور کې لیدل کتل شوی. دا ملاقات د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د ناندریو د کمول لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي وو حکومتي لورې به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. په ریوند کې د نننۍ اجلاس او د دوراني سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
نن په ریوند کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. خو دغه مهمې غونډې نه وړاندې تیره شپه په لاهور کې د جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادي او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني ملاقات وکړو. او دغه ملاقات وروسته تیره شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دوراني ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه وویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره هم ملاقات کړی وو. زه امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوی کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچه د مذاکراتو لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی او زما په اند د اتفاق په را جوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید مې نور هم زیات شو. او هغه ورځ مې چې د شاباز شریف سره لیدلی وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وي نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وي. خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او د حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کیدلې شي. د پاکستان چې څومره هم ادارې دي که هغه اسټبلیشمنټ دی که سیول بیوروکریسي ده او که نورې ادارې دي، خو ټولو خلکو له یو موټی کیدل پکار دي چې که دا رقم نااهله حکومت ته یوه ورځ هم زیاته ورکوو نو یوه ورځ نور په ځمکه کې دننه ورننوځو. نو زموږ په اند د حکومت سره د مذاکراتو امکان نشته، خو که وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزب اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې دننه د شامل ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریوند کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې دا معاملات نور هم واضح شي.
خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم او د کابینې نورو وزیرانو په وار وار ویلي چې د 2013 کال ټاکنې رڼې وي او د هغوی حکومت به خپل وخت پوره کوي. هغوی وایي پی ډی ایم کې شامل د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخلي. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې په 2006 کال کې پارلماني سیاست په سم ډول نه دی ترسره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضحه تګلاره لري. دوی وایي نوي کال کې بعد د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. په 2020 کال کې واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن د یو بل پر ضد په پارلمان کې دننه او بهر توند بیانونه ورکړل. تیر کال اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اتحاد هم جوړ کړ چې وایي د حکومت د راغورځېدو پورې به هلې ځلې جاري ساتي. وفاقي حکومت دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پاکستان کې په 2020 کال کې د جمهوري ارزښتونو او نوي کال کې پر امکاناتو راپور جوړ کړی.
په 2020 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای هم دغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیسو موندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2020 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر لروانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2020 کې جمهوریت په صحیح معنا کې نه و عملي. شنون کی زاهد حسین مشال ریډیو 12 چې کال 2020 په پاکستان کې د جمهوریت لپاره ډیر ښه کال نو ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا په اړه پوښتنې پیدا کړې دي.
دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې په 2020 کې به څه صورتحال وي ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په تصادم کې دا وخت جوړ جاړې نه ښکاري. دواړو خواوو یو سخت رویه خپل کړي چې لکه بلې یې د جمهوری قوتونو لپاره ځای پتنګې دودي. د دې له وجه به نور قوتونو ادارو او فوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدلې دي. نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلی شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په لړ کې یې گرفتاری هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت انتقامي کاروایی بولي او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي. خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی یې په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسینه ویني چې 2020 بل 2020 کال مختلف وي. نوموړي په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوې کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
لیکن چې دا کم خلک دي دوی به داسې شیزونه کړی وي چې دوی ته د اغې جواب ورکول پکار دي. خو چې په کومه طریقه باندې کیږي نو اغې ته هم څه ډېر ښه نه شي ویلای کېدی. زه په خپل دا ځانم چې څنګه کال 2020 تا چې کوم تیر شو ختم شو دا سیمره چې مشکل وو د جمهوریتونو لپاره او د ولس د حقونو لپاره. نو راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت د دین هم زیات مشکلي ځکه چې هغه خلک کوم په چوکو باندې ناست نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو پوره کوشش روان دی. خو ښه خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی.
په 2020 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشري تحریک انصاف کوي له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي. نو ځکه باید له سره انتخاب باتوشو وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. خود انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتساب د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې لخپل چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو زلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویه په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
فعال ہوتی ہے.
په جمهوری بهیر کې پارلمان فعال وي، د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي، خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي. هغه ماته نخکاری بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغه دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي، نو غټ سوالي نشان دا دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې دا خبره زیاته کیږي. نو کدا سی وی نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. کدا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکي سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات هم داسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي، نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخېدای شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اتر چوکو ضمني انتخابات کېدونکي دي، نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه ښه والی راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې یو وار بیا لوړې شوې. د تېرې شپې د 1200 بجو نه د پېټرولو، ډیزل او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظام د ادارې او ګرا په غوښتنه پورته کړی دی. تر دې وړاندې د دسمبر په 15 هم د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړل شوې. ځینو کسانو مشال لړیو ته وویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک کې هر څه ګران شي او د هغوی ژوند له کړاوونو سره مخ شي. شنون کې بیا وایي دا چې حکومت د پیسو د نړیوال صندوق پوراوړې ده، نو مجبور ده چې وخت په وخت داسې سخت پریکړې وکړي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.30 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی وکړی شو او دا نرخونه بیګا د د 1200 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی وو. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه ولیدل چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څیز ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدې اغیزې پرېوځي. د اسلام آباد پینډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
سرکټ به دغه چلیږي چې موږ ډریوران خلک نو ګاډي چلوو، نو چې ټوله ورځ ګاډی وچلوه یا پې پېټرول پورا کوو یا پې نور څه، موږ به کور ته څه وړو، دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو. نو موږ ته غوسه نه پاتې کېږي چې موږ پکې یا زموږ ډاکټر نه وي کپړې زړې ورور او بس دغه شی دی، کله ټانکۍ پور کړي او کله راشن ملاو شوی او کله نه.
همدارنګه یو بل خوارکښ سید رحمان هم د تیلو په ګرانېدو مشال ریډیو ته وي.
نو غونډ کار په دې پېټرولو به دغه روان دی، د غریب سره حقوقونه د پېټرول دی چې پېټرول ګران شي نو د غریب سره خو بیا هم غرق دی. نو د تیلو خو خواست دی روژه د پاکستان حکومت ته چې د دې زمونږ غم وږي، نو موږ خو ورځ او سبا له زمونږ بچیم وږي دی او موږ غم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په گجراواله کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارومدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زموږ د کارخانو کار پی ودرېږي، زموږ نورې مسالې پرې ډېرې خرابېږي، ګاډي پی ودرېږي. نو دغه نه خو زموږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پېټرول ارزانه کوي، نور خو هر څه قیمت شلوله زورګي دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو د دنه مو سایکل ته مکا وای.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرني نور هم سیوا کیږي.
مہنگائی یعنی گرانداری کے شکل کے، بے روزگاری کے شکل کے، او د کم اقتصادي پرمختګ په شکل کې او د غربت په شکل کې د خلکو په ژوند کې ستونزې راشي.
د ذکر د 15 ورځې وړاندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی و چې تر مخکې د پټرولو نرخ 3 روپۍ د ډیزلو په نرخ کې هم 3 روپۍ او دارنګ د لایټ ډیزلو په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی و. بلپلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد خنه دی پاتې شوی، خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی، خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره ضرر به ختمه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د کرک په ټیری سیمه کې یو شمیر پارېدلو خلکو مندر وسېزلو. له هغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحثونه پیل شوي دي. د مندر د ورانولو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې وه. هندو مشران وایي پر دغه مندر د تیرو څو کلونو راهیسې شخړه روانه وه او دوی پکې د نوي آبادۍ کولو اجازت اخیستی و. چارواکي وایي د مندر د ورانولو په تور یې ګڼ شمیر کسان نیولې دي. بلخوا په پاکستان کې مذهبي او دینی مشران وایي باید علما په ټولنه کې د مذهبي رواداري زغم او د یو بل د عبادت ځایونو ته درناوي ورکولو لپاره کار وکړي. زموږ همکاري فرخندي اسد پرې رپورټ جوړ کړی.
د دسمبر پر 3مه په ټولنیزو رسنیو د خیبر پښتونخوا د کرک ضلع یوه داسې ویډیو خپره شوه چې پکې ځایي خلک د هندوانو یو زوړ مندر ورانوي. د سیمې هندو مذهب لرونکو ویلي دغه مندر د دوی لپاره یو تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. له دغې وروسته په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه هم بحثونه پیل شوي دي. د کرمې د پاړه چینار یو ځایي مذهبي مشر محمد کونین د دسمبر پر 1مه مشال ریډیو ته وویل دوی د کرک د پیښې غندنه کوي او باید مذهبي مشران په ولس کیک د زغم او ورولۍ زیاتولو لپاره کار وکړي. د کرک ضلع پر دغه پیښه په ګڼو نړیوالو مطبوعاتو کې هم لیکل وشول. د پاکستان سپریم کورټ هم د پیښې نوټس اخیستی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر پر 1مه په خپل ټویټر پاڼه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي باید د اقلیتونو د مذهبي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د پولیسو خاص ځواک جوړ کړی شي. د دسمبر پر 1مه د پاکستان د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش وانکوانی مشال راډیو ته وویل دوی ته د وزیر اعظم عمران خان او د ګڼو نورو مذهبي او سیاسي مشرانو ټلیفونونه ورغلي. نوموړي وویل په ټولنه کې د مذهبي لګکیو لپاره د برداشت سره سره باید د داسې پیښو خلاف د قانون عملي کول هم سخت کړل شي.
ګورئ، زه دا ګڼم چې زمونږ په ټولنه او یا نورو ملکونو کې داسې پیښې کېدل ښه خبره نه ده. په پاکستان کې دننه باید داسې پیښې ونه شي. ځینې داسې عناصر شته چې په ټولنه کې کرکه خوروي، خو زه وایم چې په 1990 کې دا مندر چا وران کړی و هم هغو عناصرو یو ځل بیا وران کړ. نو که په هغه وخت قانوني کاروایی شوی وی نن به داسې نه و.
د ځینو راپورونو له مخې د کرک ټیری مندر پیښه له هغې وروسته شوې چې کله یو ځایي ملا په دغه مندر کې د نوې آبادۍ خلاف خبرې وکړې او د ځمکې پر سر لانجه جوړه شوه چې له وړاندې نه پرې شخړه روانه وه. د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي رواداری په اړه د وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ محمد طاهر اشرفي د دسمبر پر 1مه مشال ریډیو ته وویل باید علما د مذهبي رواداری د خورولو لپاره د ممبر او محراب استعمال وکړي.
دا ډیره ضروری خبره ده. یوازې په خطبه کې نه، بلکې دینی علما باید په هر فورم او ځای کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا یو ډیره غلطه پیښه شوې ده. که څه هم وی باید څوک قانون په لاس کې وانخلي. د محراب او ممبر استعمال ډیر مهم دی. باید علما په ټولنه کې د برابرۍ او امن پیغام خپور کړي او ولسته هم قتل پکار دي چې که څوک کاغه مذهبي مشر وي یا سیاسي او یا د میډیا سره تعلق لري او هغه په ټولنه کې فساد خپروي، نو باید چې خبره یې وانوري. حکومت هم د داسې خلکو باید مخنیوی وکړي.
چاہیے کہ وہ خود بھی ذرا سوچیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ حکومت بھی انشاءاللہ کر رہی ہے.
دا اسلامی نظریاتی کونسل پخوانے بشر ڈاکٹر قبلہ یاز وائی دا سے پی خو مخی تا راتلل خکارہ کبی چھے دا مذہبی رواداری پا اڑا دا ٹولنے پخوانی و زاڑا قدرونا پا ختمی دو دی. نموڑی دا دسمبر پر یو درشما دا کرک دا پی خی پا اڑا مشال راڈیو دو ویل
دا دن در زیول حق نباد حالات رخ بالکل بدل شو دا دا پخی خو حالات در در قرآن نو اور مذہبی غم اور مذہبی تحمل اور دا یو بل سرا د تعلقات نو رجل دیر خو ما تا پخپلا یادی دا دا دل سوا انزش دا تم اونی تو پین تا جنگ زمخ کے پورے بعد انڈیانا زمانی کتا خطو نراد لل دا غزار دوستانو او چونکہ زما نکبا بیا کارڈ بو اب مال نہ رکھول نو دیگه جواب بمالک نو دا کوتن قسم کیفیت ہو وہ سر او بدبختانا زمانا ینگ نوے نسل کے دے اگا ہم بلکل یو سفی سوچ لری و مذہبی برداشت بلکل ختم شوئے دے انہیں کلی کرک کے کم مناظر منگا مندر دا حملے گورو او پاگے کے اگر نوجوانان گورو چی دے پر جذباتوں کے لگیا دی او اور ور کئی او دے مندر اگا خخت راکا گی نو دے دینا پتہ لگی سمرا افسوسنا دے دی تبدیلی راگ لے
دے دوزر شلم کال دے دسمبر پر میاش کی دا امریکا دے بہرنیو چارو وزارت پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان دے نڑی ہاو لسو حیوادنو پر لسٹ کے شامل کری چی دا مذہبی آزادی پر اڑا دو زانگڑی اندیخنے وڑ دی خو پاکستان وائی سے خبری ناسمی دی چی گنے پا حق حیوات کے میشت اقلیتونا مذہبی ازادی نلری دا پاکستان دا مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری دا دسمبر پر یو درشما پر خپلا ٹویٹر پانا پا کرکے دا مندر دورانولو دا پیخ غندن اکڑے و لکلی دی چی دا پیخ پا حیوات کے دا مذہبی روادارے خلاف یو سازش دی او دا زخملو وڑ ندی قادری لکلی چی حیوات کے دا اقلیتونو دا مذہبی ازادی تحفظ یہ دینی آئینی قامی او اخلاقی فرض دی.
د فرخنده اسد رپورٹ موریده د پنځمه پورز د خوست قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو په ولسی غونډه کې د بین الافغاني خبرو تر د ملاتړ تر څنګ د دې هیواد په سوله کې لګونډیو هیوادونو هم د مخلصانه همکاري غوښتنه وکړه. د یادې ولسی غونډې ویناوالو ویل د افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنا ده. د دوی په وینا کدلته جګړه او بیلابیلې ترهګرۍ ډلې فعالیتونه ولري ګاونډي هیوادونه یې هم لزیان پامان نشی پاتې کېده. له خوست نجیب الله لو خیل رپورٹ لري.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د صلح د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او غوښتنه مو دا ده چې د صلح مذاکرات باید بې له خنډه او بې له ځنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مو هیله دا ده چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه ده نه جنګه.
قومي مشر حاجي ګل نواز نندوزی بیا په خپلو خبرو کې د حکومت او طالبانو غواړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کښېني، اوربند یو کې ځکه له اوربند پرته سوله نشي راتلی.
مو هیله دغه دو چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یوه ځای کې نه لکه دوه ورونه مطلق کې دغې نه د نفر تعین شي. دغه پلاوی چې دی تعین کړی دي ولو که هر څوک کې وي، مګر د لوی پکتیا د مشاور اشخاص په دې کې مطلق تعین کی چې د صلح مبین تر ول
د غونډې او تابعیه کوونکی او دیوار یو بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوایی د سولې مذاکرات ریو بریده رسیدلی خو د ولس د تمې سره سم نه دي.
زمونږ هیله دا ده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان دوی باید په دې باندې کلکه عقیده ولري چې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د سیمې ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري.
د خصوصیدونکو داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډیږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پیلېدا ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوي سره د خبرو میز ته کښېني. بل خوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړي د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ اورید. په نا قانونه ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرزګوینیا په کیمپ کې سخت ژمی ته پراته دي. د دسمبر په 23مه د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخیست. تر هغې وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 800 کډوال له سرپنا بې برخې شول. دوی وایي د واورې ورېدو او خوړو کموالي له وجې ژوند لا سخت شوی. د سره صلیب نړیواله اداره وایي له کډوالو سره مرستې کړې دي او خواړه او تودې جامع ورکوي. د فرانسې خبری آژانس وایي د بوسنیا حکومت د کډوالو بل ځای ته د استولو بهیر پیل کړی چې ستونزې ور هوارې کړي. په دې اړه منور شاه مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې او فرانس پرس آژانس رپورټ پښتو کړی دی.
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخته یخنۍ او واورو کې تیر کړه. دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هیوادونو ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي. د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپنانه محروم شول چې د دسمبر په 23مه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګېد او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله. دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر ښه نه وو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی.
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی. دلته نه اوبه شته، نه ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کېدلی.
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنې ریډ کراس له دې کډوالو سره سمرستې کړي خو دوی وایي چې په دې یې وخت نه تیریږي.
په تیرو 24 ساعتونو کې موږ ته ریډ کراس لږ شان خواړه راکړل خو په دې زموږ ګزاره نه کیږي. که چارواکو زموږ لپاره زر تر زره څه انتظام ونه کړ نو موږ به همدلته مړه شو.
ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثره شوو کډوالو ته کمبلې، جورابې او دستانې هم ورکړي. دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي نو ځکه وړاندې تللو ته نه پرېښودل کیږي.
We can't go to another country.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو.
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې صد پاسه 1500 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې څو چنده سیوا شوې دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاو نیوکه کړي او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
د منور شاه رپورټ ما ورې د نور رپورټونه نه لرو. استاد تباچا صاحب هنري غړې پروګرام وړاندې کوي. د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې خبرونه د اوریدونکو ز هارون بچا سلامونه درته وایم. دا نوې مخبرونه ته پیژندلې سندرغاړې حشمت سهار مل مکړې دي. نوموړې د هنګو د یوې هنري کورنۍ دي. موسیقي په مسلکي توګه یاد کړې او وخت وخت مونږ ته غزلونه، ټپې او سندرې راوړي. خبرونه کې خراغلس تورته وایو. ستړې مشي حشمت جان او مننه چې وخت راکړ.
السلام علیکم بچا سے تاسو تاسو ټول ټیم ډیر شکریا ده کوم ډیر مننه کوم ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام. جوړو سی روغو سی پکستا په فیسبوک پانا یو پرومو دی وړوندې ورکړی و چې ټپې دی را روان دي نو دا به کله ویل خیر دا خو نوې کالم دار پیلې کی
اب بچا سے بالکل هغه ټپې دی نوې کال لپاره ریکارڈ کړی وی د نوې کال شپه باندې به موږ ټپې ریلیز کیږي. دا طرز استاد سیدا ګل مینا بلکې زما استاد هم دی. تا په خوا هغه یو طرز جوړ کړی وو لس پنځلس کاله مخکې یو طرز هغه ما سره په ذهن کې وو. نو اوس مې ریکارډ کړو پکې د ټاپو نوې ټاپې هم پکې ولیکلې یو ملګري باندې. نو کوشش مې کړی اوس الله دې وکړي چې زموږ مینهوالي خوښي.
او دا تا ویل چې نوې ټپې دې ولیکلې په یو ملګري, نو د لیکلو نه خدا نه چې هغه کوم زمونږ زړې پخوانی تاریخي ټپې دي په کتابونو کې شته, هغه سړی را واخلي. خو ډېرې خوندورې دي, ډېرې خوږې دي, دغه خبره دې په پام کې وي که نه؟
بالکل. خو دې کې دغه بادشاہ صاحب لپاره یو مسله وه چې هغه طرز داسې و چې سید اغول مینا صاحب دا طرز داسې جوړ کړی و چې هغې کې لکه ما ته هغه ورځ یادېږي چې واړه وي چې زه اوته به سره یو ځای ګرځېدونه. نو هغه د ماشومتوب یو دغه و, نو په کتاب کې ما ته داسې ټپې پکې نه ملاوېدې. نو بیا شاعر سره مشوره وکړو هغه ولیکل.
خخ زبس خلب. او حشمت د سندرو د سمره وخت شو د کلنه سم سو کلن وچ سندرو تراغلی داسه په باقاعده توګه او سندری ویل لی شروع کړل خلکو د سندر غاړي په توګه پیژندې سمره وخت شو
بچا د سندره کوم تقریبا 12 11 کال عمر زما وو چې ما به سندره لګه ویلې او زما ورور ګل نواز هغه زما استاد وو, هغه نه مو زده کړم کوله. خو بس دا هلی زلې کولې, خو ډېر کوششونه هم کول چې یاره زما یو سندره مشهوره شي یا زما څوک زما غزل واوري ډېر. او دغه شان لکه تاسو به مې اورېدې گلزار عالم صاحب, ټکر صاحب, استاد شاوادی, استاد خیال لالا, نو دغه به مې اورېدل. نو چې تاسو ته هم کتل نو زړه به مې ډېر غوښته چې کله وي چې زما هم یو سندره څوک واوري. خو خیر تاسو هغه مقام ته او تاسو هغه ځای ته خو مونږ نشو رسېدی د مشرانو زموږ چینې, خو ستاسو په قدمونو باندې خپل قدمونه ږدو. بیا مې یو نظم ریکارډ کړ د ماسان استاد طرز په پېښور کې پر هرمه جوړه په ځای نه پس بیا خلکو سره مې پېژندګلي وشو.
ها, او ته خو چون د هنري کورنۍ یې, ما خو اوریدونکو ته و هم ویل چې ستاسو خو مشرانو هم هنر کړی دی, موسیقي کړی ده, نو ستاسو په دې کورنو کې چې کوم هنري کورنۍ وي, حشمت جان تا سره څه پیښ شوي دي؟ ستا واقعي په خپله شوق چې ته سندرغاړی شي که نه, دا ستانه هم داسې غوښتل کېدل چې ته به خامخا هنر کې او یا به سندره وایې یا به کوم ساز ده کې بل څه بګنې بلې خوا ته به نه ځې, داسې کوم فشار در باندې وو که په خپله خوښه دا هر څه کړي دي؟
نه نه بالکل دغه شان نه وو. لکه زما والد صاحب ته الله جنتونه ورکړي, ما د ماشومتوب نه د تبلې سره ډېر زیات شوق وو چې تبله به مې لګي کول. خو ما ته د کور نه داسې مسله نه وه. بله خبره ده چې ورور مې وو هغه سپورټ کولم, نو لکه ما ته داسې مسله نه وه. په خپله خوښه مې موسیقي زده کړې.
ښه, ډېر ښه. نو ګلنواز, اخو ګلنواز ولی دی او ځان سره ولی هم لیکي که نه, هغه د مشر رور دی. نور ستاسو د کورنۍ مشران چې هغه موسیقي کړې وي په خپل وخت او کار یې کړی وي, اوس هم خلکو ته یاد وي که نه, داسې کوم مشران راپېژندلی شي ته؟
بالکل, زما لکه والد صاحب هم په یو وخت کې موسیقي کوله چې هغه لکه ګانه به هم کوله. خو زما تره چې کوم وو نو هغه په هغه کې دغه لکه هغه سندره ویلې ده, هغه په هارمونیم باندې لکه ډېر زیات مشهور وو زمونږ علاقه, لکه د تیرا او تر پاره چینار په دغه علاقه باندې خلکو پېژندل. هغه به ډېر ښه هارمونیم غږوله, کمپوزونه به کول, او هغه کې لکه هغه یو څو سازونه زده کړي وو چې هغه به ډولکی هم غږول, تبله به هم غږوله, سورنا به هم غږوله, سرینده هم ورته زده وه, او هارمونیم به هم غږوله. چې دا هر څه زده کړي وو, نو هر څه ټیک ټاک زده کړي وو چې هغه په هر څه کې د هغه یو نوم وو نادر خان استاد باندې هغه مشهور.
جنازہ 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 جناز
حشمت سهار په غږ مو د نوې سندره واورېده. حشمت سهار زموږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خپرونې میلمه دی، له پېښور را سره د وخت په خپرونه کې راغلی دی. حشمت جان، دا ښکلي ښکلي کمپوزونه څنګه یوازې جوړوي که څوک پکې سره مرسته کوي؟ دا حال خوراکه
بچا چې بالکل دا نور کمپوزونه چې ما څومره ویډیو لکه مختلف کمپوزرانو سره مې کار کړی دی، لکه ماسٹر علی ادر شد سره هم کار کړی دی، دغه شان نورو کمپوزرانو سره خو چې زیاته خواري را سره کړې وه، هغه ماسخان استاد کمپوزونه ما ډېر زیات کړي دي. او لکه ما خپل دغه کمپوز ما خپل جوړ کړی و، دا یوا جنازه بلا بلا جنازه
ستا په موسیقي کې خو هم استاد باجی غا انداز او استاد وینا غا انداز هم د ګلنواز غا سر پښته دی. خامخا چون رور دی یو ځای مو ورس کړی دی، ژوند مو یو ځای کړی دی. تا خو سیدا ګل مینا هم یاد کو، ماس خان سره دی هم وخت تیر کړی دی، نو زیات ته څه فکر کوي چې زیات زده کړی دی لچانه کړی دی؟
واجی لکم سیدا ګل مینا نه مم زکړه کړی دا د خپل ور ګل نواز نه د ماسان استاد نه مم زکړه کړی دا خو زمون په موسیقي او د هارمونیم باندې چې کوم رنگ دی او چا نه متاثر یو، نو هغه شاولی استاد دی. هارمونیم رګه مو خوند را کوي د شاولی استاد، نو مونږ د شاولی استاد رنگ هغه راوړو چې ترزونه جوړو یا لکه هارمونیم غږو، نو شاوري استاد هارمونیا او داغه ګانه زمون په ذهن کې وي.
د سندرې زده کړه د هارمونیم د دواړه کار یو ځای تا روان ساتلې دي؟
بالکل، هارمونیم دغه شان لکه د هارمونیم مې قدرتي په ذهن کې و، لکه درې تنانو چې استاد راخین بیا شاولی استاد او ماسٹر علی ادر، لکه دا زما بیا ډېر زیات خوښ و چې ما به غوښته چې زه د دې په شان هارمونیم وغږم، ځکه د آواز نه زیات خواهي مې په هارمونیم باندې کړې ده.
او ځکه خو دومره خوږه یې غږوې نو
قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا پختن خوا کھلیا پختن خوا کھلیا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا جهان خلی ده پتا دنیا خلی ده ده پختون خوا خلی ده ده پختون خوا خلی ده قطر پتا خلی ده دوبه پتا خلی ده قطر پتا خلی ده دوبه پتا خلی ده
اشمت جان تا د استادانو خبرې مونږ کولې. ځینې خلک بیا وایي اشمت جان چې دا استادان د دې چې کومه طریقه ده د موسیقۍ خولو دا ډېره دغه ده زړه ده کنه. اوس خو چون نوې دور دی انټرنیټ راغلی دی او نوې اسانتیاوې راغلی دي نو دوی بیا هم په هغه زړه طریقه روان دي، هغه شکری دي. او بل بیا دا هم ویل کېږي چې دا استادان هر څه ګنې خپل شاګرد ته نه ښیي او څه ته پټم ساتي کنه. نو ستا تجربه څه وایي؟
اغه یو مطلب دی کنه چې شو پلان ته دار چلو غو ته وځه نو نه ده خطر او چره وتا وسنه نو استادان په کې ډیر مخلص هم دي چې خپل شاګردانو ته د استاد او د شاګرد رشتہ خو د لکه پلار او د زوی رشتہ وي او په کار هم دغه شانتی ته چې لکه خپل بچی حق ادا کیو، استاد د خپل بچی حق ادا کیو، شاګرد لکه خپل استاد د پلار په نظر وګوري. او واقعي خبره ده چې نن سبا لکه دغه استادان هم هغه شان زده کړه نه کوي چې صحیح لار شاګرد ته وښيي. بل خبره ده چې شاګردانو کې هم دغه مسالې شته چې دی ټایم نه ورکوي، وخت نه ورکوي، موسیقي غواړي وخت.
ته خو ریاضت هم ډیر کړی دی، سندرې وایې، کمپوزونه جوړې، استادان دي لیدلي کتلي دي. نو د یو سندرغاړي د پاره چې یو 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 هنرمند وکول شي ښه سندره وایي، په سور پوره سندره وایي، په تال پوره سندره وایي، د کلاسیکي موسیقۍ زده کړه څومره ضروري ده، په ریدم باندې پوهېدل څومره ضروري دي، څه به وایې اشمت جان؟
بالکل بادشاہ صاحب، د ټولو نه اول خو لکه د کلاسیکل زده کړه د ټولو نه زیاته ضروری ده. پر کلاسیکل نه یا د راګونو نه یا د ټاټونو نه څوک نه خبر نو دی نشي کولی چې ښه کمپوز جوړ. لکه کلاسیکل چې هر زده کړي نو دی به ښه کمپوز هم کوي او ښه ګانا به هم کوي. اوریدم د هر سندرغاړي د پاره پرېدم باندې پوهېدل ډېر ضروري دي. ولې چې دی پرېدم پوهېږي نو په دې کې مختلف لکه ریدمونو دا دره ده، کیروا ده، روپک تال دی، دغه شان نور تالونه دي، چپتال دی، تین تال دی. نو چې دی د دې نه خبر وي نو دی به ښه کمپوز جوړوي.
اشمت جان، مونږ کله کله وګورو ستا د زمونږ د سیمې چې کوم خزینه سندرغاړي دي، مشهور سندرغاړي لکه ګلپاڼه شوه، مینا ګل شوه، دوی سره هم ستا وخت په وخت سندرې د فلم لپاره هم او هسې هم. نو دغه تجربه دې څنګه ده؟ دوی سره په دغه کار ته خوشاله او ته ګڼې چې ګڼې تاسو دا کار صحیح دی او معیاري موسیقي جوړوي لاغي سره په ګډه؟
بچا صاحب، لکه زه به دا ووایم، ما چې ګلپاڼې سره ریکارډینګ کړی دی یا مې مینا ګل سره کړی دی، لکه دا زما په ذهن زرم چې نه لکه دا غلط کار نه دی چې مونږ اوس وایو چې یاره داسې زنانه سره سندرې ریکارډ کول. لکه زمونږ ډېر لویو لویو سندرغاړو په دې کې لکه د زنانو سره یې سندرې ریکارډ کړي. لکه د نورو جبونه چې راواخلو مې دی اسن صاحب نه راواخله، غلام علی صاحب، دغه شان سیال محمد صاحب، دغه ټولو استاد شاه ولی دی ټولو ریکارډ کړی. خو زه وایم چې په دې کې معیار ساتل پکار دي. لکه ما که ګلپاڼې سره ټاپین ریکارډ کړی دي یا مې مینا ګل سره ریکارډ کړی دی، نو ما پکې دا سوچ کړی دی چې لکه ما د ساحل صاحب سندره راخستې ده یا مې د خاطر صاحب یا مې که ټپي کړي نو ټپي مې هغه د معیار نه بهر نه وي. نو زه وایم چې هر څوک د زنانه سره که سندره ریکارډ کوي خو معیاري شاعري پکې وویل
نو چې شعر خوي موسیقي خوي. او ما کتل تا په دې بیا په دې فیسبوک باندې باندې هغه رستا ځنې عکسونه لګولي ګلپانې سره دې جوړ کړي چې تاسو اوس لګیای په بل کم سندره باندې هم کار کوي؟
او بالکل او زبون د ګلپانې په سی اون نه دغه مونږ ناسو بل ورځ مونږ هم دغه سلیکشن کو په هم دې باندې مونږ لګیاو چې مونږ داسې یو سیزوې چې هغه کې مونږ دغه ذکر نه وي چې زلفې او دغه نه چې مونږ یو پیغام ورکو چې دا د وطن پیغلم د دې قوم ته پیغام ورکړي نو د وطن زلمیم یو پیغام ورکړي او په همدې باندې لګي وو چې مونږ داسې یو معیاري کارو
ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ ರಾಮ ಶಿಪ ಸರ್ಚ ಕರ್ ಪಸ್ತರ ಗುಮೆ ತ್ಯಾರ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ
ګلپانی حشمت سحر دا جوړه سندره مو اوریدا. حشمت سحر زمونږ د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه ده. تاسو ملګری کله کله میاش کې وزل دوه خو خامخه د تدبګرای ته زید عبدالستار شاه بچا دربار کې حاضری کوي یلته کوالی کوي او د سما یو میفل جوړوي نو دغه دغه کارونه مهم روان دي دا وخت؟
او بالکل البته خو دا خبره ده چې کوم جدن شندې سماج صاحب چا څه بیا دې نمسکي حکیم صاحب چا څه بو مونږ ته اکثر دا ویل چې لکه تاسو دلته چې کله هم تاسو کار نوی فارغ نو بیا دلته راغی مونږ سره دې محفل کې شرکت کوي او لکه صوفي کلامونه مونږ ته وایي نو دا شان چې کله زمونږ
مزروفیات خلق ډیر خوخ کی او استاد نور هم لغوشي نامه باندې وشي او خلق بده لام خوخ کی
باجه سر کار خو می پښتو کې بس 60% ټکا کړي اردو کې اردو جواب کې می سنوي ریکارډ کړي نو غواړم چې یو خلق کلام او خلق کمپوز چې په اردو کې ریکارډ کوم چې لکه زمونږ د نورو ژبو خلک هم زما دا سندره واوري.
ډیر بخښي بس تا ته بریا غواړو ستا په ژوند کې ستا د هنر په چارو کې. احمد جان ډیره مننه بیا هم چې موږ ته د وخت راکړ.
مننه بچا.
Sin dito